سلامونه ستړي مشه تاسو زموخه کله ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایران په یو مهم بندر کې د زوروري چاودنی د ټپیانو شمیر لا 500 واوخت. چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تصدق شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې شوې ده. د دې شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډیر و چې د 2 کیلومتر لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړې او ځمکې لړزولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي. دغه سازمان پرون بیا راپور کې ویل د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2000 ماشومان په شری اخته شوي دي چې دا په دغه هیواد کې په دې لنډه موده کې 20% زیاتوالی ښیي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی. دا تیرو څلور میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 103 ته رسیدلی دی. د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی. پوخانه طالب قومندان په امریکا کې په عمری بند محکوم شو. د امریکا د عدلي وزارت د بیان په اساس 49 کلن حاجی نجیب الله چې په 2000 کال کې د رویټرز اژانس د پوخانی خبریال ډیوډ راټ په تختولو تورن شوی و خپل جرم منلی دی. هغه همدارنګه د 2000 او 2009 کلونو ترمنځ د امریکایي اسکرو په وژلو کې هم خپل رول منلی دی. دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی. حاجی نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو. امریکایي چارواکي وایي ټول هغه کسان به تعقیب ونیسي چې امریکایي پوځیان وژلې دي. څه باندې 200 کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پا فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش او د نړۍ یو شمېر نور مشرانو هم په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده. که څه هم د نړۍ مشرانو د سټن پیټرز په څلور لارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی، خو هغه به د کان خار په یو بل برخه کې د مهاجرینو او بندیانو دی ویډلی په حضور کې خبرو ته وسپارل شي. په فرانسیس د دوشنبه پورز د اپریل په 28 د اتاتیا کلونو په عمر ومړ. هغه د لاتین امریکا څخه د کاتولیکو عیسویانو نمړنۍ مشر و. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شنبه په ورځ د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې لنډه لیدنه درلوده. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د ټرمپ او زلنسکي مرستیالانو د دوی د لیدنې اعلان وکړ. دا په سپینه ماڼۍ کې د لفظي شخړې وروسته د دوی نمړنۍ لیدنه وه. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې اوکراینیان له روسیې سره د سولې تړون تاړه کړي. د اوکراین د ولسمشر خبريالان وویل دواړو مشرانو د پاپ فرانسیس د جنازې له پیل مخکې لنډه لیدنه درلوده، خو هغه د دې لیدنې نورجوسیات خبره نه کړل. د سپینې ماڼۍ د اړیکو مشر هم تایید کړی دی چې غونډه وشوه او دا یې ډېرې رغنده خبرې وبللې. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ د غونډې په اړه نورجوسیات به وروسته اعلان شي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرې میاشت کې 20% د شری د ناروغۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي.
د چولې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په شمیر کې دغه ډول زیاتوالی راغلی دی او د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه پکار دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. ایا په دې پوهیږئ چې د لوبو سامان د ماشومانو په روزنه کې رول لري؟ ستاسو د ماشومانو کوم سامان خوښیږي؟
ما به مسته په سابانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوخیږي او ما ته مې کاکا جان او دادو جان درځي نه ما ته مسته سامان راوړي.
باندې په دې اړه هم را سره جزئیات ووري. نړیوال مطالبه ته هم تم کیږو. ایران ته هم ورزو چې هلته لوی چاودنه رامنځته شوې ده، دا چې څومره کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالبه هم شته، ملتیا مو غواړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فرید سیال د سید بهروز لری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د ایران په مهم بندر کې د زوروري 14 د ټپیانو شمیر له 1500 کسانو وا وخت 14 د بندر باسکار د شهید رجایی په بندر د ساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نور 14 غونه هم اوریدل شوې دي او د پیخي لزایه لوګي پورته کیږي. 14 د غرمی مهال شاوخوا دولس بجې او شل دقیقې شوې ده. عین شاهدانو ویل دي چې د 14 شدت دومره ډیر و چې د 2 کیلومتر لرو ودانۍ او کړکۍ ماتې کړې دي او ځمکه لړزولې ده. په همدې موضوع سره همکار مې صفی الله ستانکزی هم د شیبه په سټډیو کې دی. ستانکزی صاحب، له تاسو په دې اړه ډیر ورو
مننه. د ایران د سری میاشتې مشر بابک محمودی رسنیو ته تایید کړی ده چې لږ تر لږه څلور کسان په نننۍ لویه چاودنه کې مړه شوي دي. همدارنګه 500 تنه په دې پیښه کې ټپیان دي او د ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. نو ویره شته چې د نننۍ لویې چاودنې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیات شي. چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تاسیساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې وشوله ده. د عیني شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډیر و چې د 2 کیلومتر لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړې او ځمکه یې ولړزوله.
نامې عالم منفجر شد یا اول فاز جنازه سو داریم رو هوا میره.
اصلا ما الان اونجا بودیم.
د ایران د بیړنیو پیښو د مدیریت د سازمان ویاند حسین زفری فارس خبری آژانس ته ویلي د شهید رجایی بندر په سیمه کې د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شول، تر دې چې ځایي خلکو هاته د ځمکې د لړزیدو راپور ورکړ. اور وژونکي مامورین له څرخکو په استفادې د اور د لمبو د کرارولو لپاره هڅې کوي. د بندر عباس د لویدیځو برخو آسمان تورو لوګیو پوښلی دی. په دې پیښه کې د ټپیانو د شمیر په زیاتېدو په هرمزګان ولایت کې د وینې بانک له خلکو غوښتي چې اړمنو ته وینه ورکړي. په اطلاعیه کې خلکو غوښتل شوي چې د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ورکړي او تر ټولو ډیر د او منفي وینې ته ضرورت دی. د تسنیم خبري آژانس ویلي د چاودنې ځای د شهید رجایی بندر کې یوه اداري ودانۍ وه، خو د پیښې لامل لا هم تر څیړنې لاندې دی. د پیښې اصلي لامل لا تر اوسه معلوم نه دی، خو ویل کیږي چې د خطرناکو او کیمیاوي موادو په ډیپوګانو کې دغه چاودنه رامنځته شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت ګمرک ویلي دي د ټولو هغو لاریو د ایستلو بهیر روان دی چې ګمرکي پروسې بشپړې شوې دي. د بندر فعالیتونه هم تر هغه وخته پورې ځنډول شوي چې وضعیت د امنیتي او مرستندویو ځواکونو په بشپړ کنټرول کې نه وي راغلی.
مننه صفی الله ستانکزی و چې په ایران کې د چاودنې په اړه وروستي جزئیات راکړه. زه به هم ورشو په دې اړه به سره راپور ووري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي چې یوازې په تېرې میاشت کې په دې ناروغۍ لا 2000 ډیر ماشومان اخته شوي دي. د سازمان ویلي چې د ماشومانو د بدن کمزور دفاعي حالت د دې ناروغۍ په ډېرېدو کې مهم رول لري. نور تفصیل لا اکرام لا اکرام لا.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیخي څه باندې 200 سلنه ډېری شوه. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي دی، وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 شمشمان په شری اخته شوی چې دا بي ساري زیاتواله دي. د دې راپور لمخې واځي د مارچ په میاشت کې د غناروغي لامل 23 شوی چې ډېرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره پر روان میلادي کال کې د شری د ناروغي لامل د مړو شوی او ټولیز شمیر 193 تر رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په روسي کې د دوی پسیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوی او خلک سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغي لامل مړ شو.
طبي کولې مریض و نو ډاکټر تم چې بوتله ویل چې هغه شری مرز نیولای ده، نو سخت طبي وکړل، ډیر ضعیف شو، دوا ورته ورکړه، هغه دوام ډیر ضعیف ک
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلی په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا اوس نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغه سي حالت ته عمر امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې للارې روغ انسان ته انتقالېږي. ماشومان، امیدواري مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی د غراز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لاړه می ټوخی او سری سترګي دیوخ کی بهیدل دی نخ یا علائم دی. واکسین د ماشوم د پر دې ضروری دی ځکه ک دا واکسین نه کول په خپل یو دی خطر غټه علامه ده. کچېری د مور پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کی نو د ډیر زله د خطر سره مخ کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړیدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېساري ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2023 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په راپور کې موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د سازمان ویلي دی چې یوازې په تیر یو میاشت کې په دې ناروغۍ له 2,000 ډېر ماشومان اخته شوي دي. په همدې موضوع به تم شو په کابل کې را سره د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله هم د شیبه د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته ووایاست ځینې عوامل ته په راپور کې اشاره شوې وه چې د کډوالو راتګ او د هوا بدلیدل دي، سسپان ولې په دغه عمر لوړه کچه یوازې په یو میاشت کې 2,000 لنه زیاتواله په دغه ناروغي کې راغلی ده؟
که زریستیا هم د شری یا په تیبی اصطلاح د میزال یا په دری که موږ سرخکان ورته وایو، واقعات ډېر شوي دي. لکه څرنګه چې د عامې روغتیا محترم وزارت هغه یو ډېر فعال سیستم د سرویلانس لري، هغې هم دا ښودلې ده. خو دا مختلف عوامل لري چې دغه واقعات لوړ شوي دي. که راشو اصل موضوع ته چې وایو چې مثلا اول د واکسینو تطبیق مکول، یعنی بالخصوص شری دی واکسین دا د مواقعات وړی، دو هم هم هغه لاملونه که چې د شری واقعات لوړ کړی دي مهاجرتونه دي. یعنی زموږ خپل خلک د نږدې ګاونډیو هیوادونو نه هغه دوباره خپل هیواد ته راستانه شول، دا هم په واقعاتو په لوړېدو کې خاص رول لري. درېیم طبعي حوادث ورته ویلی شو چې دا هم رول لري. او همدارنګه څلورم که ووایو چې د خلکو د عام پوهاوي کموالی، یعنی زموږ ډیری خلک په ولسوالۍ ولایتونو کې تر اوسه د شری یا میزل په وړاندې باندې کامل پوهاوی نه لري. او شپږم کراش دوی ته ووایو چې خپل سره تداوی کول، خپل سره درملنه کول، دغه ټولې اغلې سیال کولی شي چې د شری واقعات نه تنها په ماشومانو کې بلکه په لویانو کې هم په لوړه کچه باندې لوړ کی.
او اوس په افغانستان کې کچرته وګورو د واکسین ستونزې کې आवाज راوخلو، آیا د عامې روغتیا وزارت واکسین نوي شي که خلک خپل په نه پويږي چې باید لاړ شي واکسین واخلي، او د شری واکسین په هر څومره وختونو کې کیږي؟
د واکسین د عامې روغتیا وزارت یو محترم یو ډیر منظم تقسیم اوقات لري، او بل خصوص هغه ماشومان ته زیړ کار چې ورکوي پاغه کې د شری واکسین په ډیر واضح ډول باندې ویل شوی دی چې په همیشنه یو تر لاسه میشنه کې بعد ماشومانو تر سره شي. لیکن په ډیر تاسف سره باید وایو چې ډیرای خلک زموږ تر اوسه پورې دا واکسین نه تطبیقوي، در حال کې چې په ټولو کلینیکو کې په پراخه پیمانه سره شتون لري. او زه یو بل شاید اول هم غواړم چې د واکسین نه تطبیقول کومې څېړنې چې شوې دي یوازې په افغانستان کې دې سره خلک مثلا زموږ حداقل خلک دې سره اساسیت یعنی نه لري. په نوره نړۍ کې هم داسې به مثلا زیاتره خلک کوشش کوي چې واکسین تر سره نه کیه تطبیق نه کی بیر تر زما اصل موضوع ته چې واکسین شته خو ځینې کسان دا سوچ دغه واکسین زموږ لپاره ګټه نه کوي ځینې په دې لامل وي چې دغه واکسین کېدای شي زموږ خلونه خواسته ماشومان ووژني دریم ځینې کسان وایي چې دا واکسین چې دی اصلي خوش شاید ماشوم باندې تبر اولی نو هغه مختلف عقاید او عقاید د رواجونه دې سبب شوی دی چې دا ماشومان را واکسین تطبیق نشي در حالی کې چې د عام روغتیا محترم وزارت په ټولو کلینیکو کې واکسین هم د اوس هم اغلی سال شتون لري.
ډاکټر صاحب کلنډر ته وایست په کوم حلارو کولای شو د شری مخنیوي وکړو لاندو وای لطفاً.
اول باید واکسین وکړو واکسین باید تطبیق له د عام روغتیا وزارت چې موږ ته کوم پیغامونه وړاندې کوي کوم مسیجونه وړاندې کوي هغه باید احترام ورته وکړو عملي کړو. دوهم کچیر زموږ په کور کې یو ماشوم یا یو لوی کس پیدا کیږي موږ به خپل سر درملو ته خډړو زموږ اول ډاکټر دواخانه ده هیڅ کله هم به دغه دواخانه ته بونزو اغلی سال هغه به نږدې روغتیایي مرکز ته بوزو. دریم دا چې د شری ناروغي یو خاص انټي بیوټیک یا انټي وایرال دوا نه لري هغه په دغه ژوندلو کې دغه لپاره د ویروس ضد درمل ویل شوی دی لیکن هغه هم تر اوسه ناکام دی هغه به نږدې روغتیایي مرکز ته بوزو. بل خصوص ډیر تاکید او فوکس په ویټامین ای باندې کیږي چې دا په هر کلینیک هر روغتون کې په هر دوام روغتیا وزارت تر چتر لاندې چې دی په ټول افغانستان کې شتون لري. او څلورم دا چې چیرې زموږ یو ماشوم په شری باندې اختکی یا لوی کس هغه باید په قاشق او پنجه او ګلاس ورته ګوکی کو هغه ته ماسک ورکو ځکه دا ناروغي چې دا توخل د لار انتقال کوي. هغه ته وایي چې که چیرې ته پرنجېږي یا ټوخي کوشش وکړه چې یو دسمال یا ماسک مخې ته ونیسي تر څو پورې چې هغه نور غړي د کور په راحته ژوند وکړي او په شری اخته نه شي. او هغه ماشومان چې اخته کیږي هغه باید مکتب ته ونه لګل شي. که چیرې دغه لارې چارې عملي کړو زه مطمئن یم چې یوازې د شری ناروغۍ نه اغلی شي بلکه ان شاء الله د نور سوري نورغه صاحب هم ان شاء الله پامن پاتې کیږي.
مننه کور ودان ژوندې اوسې په کابل کې د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله او چې په افغانستان کې د شری ناروغې د زیاتېدو د مخنیوي په اړه سره خپل نظر شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس خاورې ته وسپارل شو څه باندې 12 کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. سفیو لاستان اگزیر سره په دې اړه نور جزئیات شریکوي.
کڅام د نړۍ مشرانو د سنت پیټرز په څلورلارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. خو هغه د واتیکان ښار په بل برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د ویډلې په حضور کې خاورته وسپارل شو. پاپ فرانسیس د دوشنبه پر ورځ د اپریل په 28مه د اته اتیا کلونو په عمر مړ شوی و. هغه د لاتین امریکا څخه د کاتولیک عیسویانو لومړنی مشر و. خورخه ماریو برګولیو چې په ارجنټاین کې زیږیدلی و په 2013 کال کې د پاپ مقام ته ورسید. د کاتولیک عیسویانو ستر دینی مشر او لارښود خورخه ماریو برګولیو چې ځان ته د فرانسیس نوم غوره کړی و له اوږدې مودې رئیس د بریښیا نمونیا پرانځخته او په تیرو څو میاشتو کې تر اوږدې مودې پروختون کې بستر و. هغه د رومن کاتولیک کلیسا 268 مشر و. هغه دا راز د امریکا د لوی وچې د عیسا د ټولنې او په څه باندې زرو کلونو کې لورو پاتخه بهر زیږیدلی لومړی لوړپوړی پادری یا ملا و چې د کاتولیک مشري ترسره کړله. د فرانسیس خپل نوم خورخه ماریو برګولی او د ارجنټاین په بوینس آیرس کې په ایټالیایي کورنۍ کې زیږیدلی و. فرانسیس په نړۍ کې د جګړو بیا عدالتي او ناخوالو په وړاندې غږ پورته کاوه او له ځپل شو او ځانګالو خلکو سره په مرستو ټینګار کاوه. نوموړي د 2013 کال په پسرلي کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان په مختلفو برخو کې په سیلابونو کې د وژل شوو له کورنیو او اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه په تیرو کلونو کې څو ځلې په اوکراین کې د جګړې درولو غوښتنه کړې وه. هغه همداراز په فلسطین کې په روانو جګړو باندې هم خپل غږ پورته کړی و او ویلي وو چې باید وژنې ودرېږي. پاپ فرانسیس په خپل وینا کې د اوکراین په ارتباط ویلي و چې د روسیې د پراخ یرغل درې کلونو پوره کېدو په مناسبت په خپل وینا کې ویلي و چې په دغه هیواد د موسکو حمله د ټول انسانیت لپاره له درد او شرمه ډکه ورځ وه. د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې د راپورونو په اساس څه باندې یو نیم سل د نړۍ مشرانو هم برخه اخیستې وه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو مشرانو پکې ګډون کړی و. د دغې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره هم لنډه لیدنه وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي په افغانستان کې د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره $10 میلیون ځانګړي کړي دي. او چا په خپل وروستي راپور کې چې پرونی خبر کړی د خبره کړې ده. نور تفصیل لکرم لکرم ناورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر بزګران او مالداران وایي چې روانې وچکالۍ د دوی کرن او مالداری سخت زیانمن کړي. د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ یو اوسیدونکي صلاح الدین چې د سارویو فارم لري ازادي راډیو ته وویل
وچکالۍ ده نو دا دوه کاله خو هغه مالونه چې په وړي کې تقریبا دا وړکای مال په سونه 13000 یا 16000 نو داسې نرخونه یو په زمي باندې داسې نرخ سي دغه وزنم له لاسه ورکی او مال هم واخنه شي ورکی سړی لاسو تره کته سي یا 12000 روته یو وی سخپن نخ له لاس ورکی یا بیخی نیم تر ورسیږي د جامع ملن نغواړو دا کوم کومکونه سکیږي خور غریب دی دی خلکو ته باید دا کومکونه ورسیږي دا خلک له تاوانونه بچی خپل مالداري کې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو او بزګر عبدالعظیم وایي چې په تیرو څو کلونو کې وچکالۍ دوی ته سخت زیان رسولې. دی وای کوم غنم مو چې ذخیره کړی او هغه مو نیم وکړل او نیم مو خړل. د غراس کومې پیسې مو چې درلودي په هغه مو ځمکې واړولې. او هیڅ نه لرو غنم هم ونشول. دا ټول د وچکالۍ لامل ځکه غنم ته پوره اوبه ونه رسیدي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د $10 میلیون مرستې اعلان کړې. د اپریل په 25مه په خپل روسي راپور کې اوچا ویلي چې دا پیسې د مرکزي بیړني غبرګون له وجهي صندوق څخه د 2015 او 2016 کلونو لپاره په افغانستان کې د وچکالۍ بحران ته د رسیدو لپاره ځنګړي شوی. اوچا ویلي چې د دوی لومړنی تمرکز د افغانستان په مرکزی او لویدیځو سیمو دی کوم چې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیم د بدلون لامل له لوړ خطر سره مخامخ دي. فاریاب، سرپل، تخار او بدخشان هغه ولایتونه یاد شوی چې د پرلپسې وچکالۍ سره مخ دي. د اوچا د راپور له مخې نړیوالو بشري چارواکو ټینګار کړی چې دا بودیجه به د کرنې، روغتیا او تغذیه په برخو کې مصرف شي. د دې اقداماتو هدف د وچکالۍ د منفي اغیزو کمول او د ناورینونو له رامنځته کېدو د مخه د ستونزو د زیاتوالي مخنیوی دی. د کرنې د برخې متخصصین وایي چې وچکالۍ په ټولنه کې د بېوزلۍ لامل کیږي او اوسمهال په افغانستان کې ډېری بزګران او مالداران له دې څخه ډېر اغیزمنېږي. لډلې عمر منګل ازادي راډیو ته وویل دوی وچکالۍ د بیوزلۍ یو له اصلي لاملونو څخه ده. په ځنګړې توګه په افغانستان کې چیرې چې ډېرې خلک په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، وچکالۍ د خلکو د بیوزلۍ کېدو لامل کیږي ځکه بزګران او مالداران خپلې ټولې کروندې او سروې له لاسه ورکوي. وچکالۍ یو خطرناک بحران دی ان د اوبو کمښت د خلکو د کډوالۍ لامل کیږي. اوچا په داسې حال کې په افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو سیمو سره د مرستې اعلان کړی چې امریکا د کالیفورنیا پوهنتون د مارچ په 10مه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې د 2024 کال په وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې کم بارانونه وشي او د روان 2025 کال په راتلونکو میاشتو کې به دا هیواد د نورمال څخه هم کم باران تجربه کړي. په راپور کې ویل شوی چې د 2024 کال د اکتوبر څخه د 2025 کال تر جون پورې د باران کموالی کولی شي چې د افغانستان په ډېری سیمو کې د کرنې او مالدارۍ په برخو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي. افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بدلون په وړاندې تر ټولو زیانمنون کې دی او دغه پدیدې سره د مقابلې لپاره لږې سرچینې لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدار او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میدار ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
معمولا خپل ماشومان ته د لوبو وسایل یوازې د ساتري لپاره اخلو، خو واقعیت دا دی چې د لوبو سامانونه د ماشومان پر روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو سیزونه د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیز وده کې او دوی ته د سټرس یا پرې د فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ورزو په دې اړه نور تفصیل څنګه کړنه ورو
نه کلن احمد رشاد خپلو همزولو سره لوبی کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي.
ای ما به مسته په سبانو کې تا ریموټي موټر او جنجال خوخیږي او ماته می کاکا جان او دادو جان درې جن ماته مسته سامان راوړي.
سماج انجلی د ذوقې بیا متفاوت دی خو وای خپل ورونو سره تو پزی هم کوي.
قورما پکی پخوم او چورونه می لخونځی راسی ور سره تو بازی کوم او بیا ټلویزیون ګورم.
قورما پختم میکنم دالو کا کن که باز مکتب یا تاتشان تو بازی میکنم باز ټلویزیون سای میکنم.
لوبه او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیز وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
ځینې وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ کې لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول کله چې ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب زغامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي لکه خوسۍ، توپ دنده، پټپټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانیږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پورې لیکل شوي وي زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسلام په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلي یو ځای لیکلي د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره یې دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تیری برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پریمینځلو وړ وي او داسې رنګ پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی. خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پدی ہلا چی ٹول جور غاسیت من بیاس شروع غلاس دے ولسم ٹول دی و اتم الوستہ نن رز رزو دا حجرے دوران او حجروی ویش پیجنو پتی الوستانو کی مو دا حجرے ارون دیر موضوعات بحث لان دیونی والا پا غابان دی پوس بولو. نن رزو حجروی ویش پا تفصیلی دا وزار پیجنو پا اوام ٹول دی کی مو یوازی یو چو مرحلی ورسر ویلی وی او دا حجروی ویش دولو نمو ویلی و لکه سننگا چی تاسی ٹول پا دی باندی پوی ری مش دا جوان دا دوران دا جوان دا مخت ورولو لپارا باید نسل نور هم چیسی دیر سی ہمارگز مشکل چی یو زائد درکی جا خوشی جا یا تخریبی جا پریکی جا قاقت شدی که چی ری ترکیب نسی پا دی که حجروی ویش صورت ونه نیسی داغا زائبا داغا رکم تر پای پری پاتو سی داغا حجروی ویش دی چی دا ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي. یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي نور نسل چې کېږي پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی د نشویتمې صفحې څخه تر دوهمې صفحې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش چې دی د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې په دوو لورني حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوې حجرې چې دي هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوې حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش چې دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کوم نوې حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کېږي د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وه چې 23 دانې دي، په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده هغه موږ د بدن جوړش څخه نمایندګي کوي او جنسي حجره چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رازو مستقیم ویش ده. مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کېږي. او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپل ډېر مهمې دندې سرته رسوي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کېږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سو ډیر سوله د دوی کوم برخه کې چې دی دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله هسته په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کیږي. بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی په کې رامنځته سو بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي او وروسته یو مورنی حجره په دوو لورنی حجرو باندې ویشل کیږي. دا ویش چې دی دا د عالی حیواناتو په کړپندو کې هغه ظرف کې همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه په هغه کې د امیتوسز مرحله سر ته رسیږي. او امی تاسو زموږ لنډه د سویلې سو چې د هغه ویش دی چې د حجره مستقیم ویش کیږي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري، چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کیږي رامنځته کیږي. امی تاسو چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له همدې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دا پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی چې جسمي حجرې چې کوي ډیرې او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. راځو مخکې له دې چې دغه ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. زه دغه دوران پیژنو. دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته اعظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دی ته آماده او اوسې چې څه شو کې ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړي درې پړاوونو کې ترسره کیږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحله کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مور اضافه سیده چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم گروت وان وایو، سنتیسز وایو او گروت تو وایو. گروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیز برخه ده. انټرفیز یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په گروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازه څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروری دی. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دی، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دی. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې څه شي وکړي، نورې مرحلې سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جی ون کې چې پوره نسو نو بیا چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نسي تر سره کولای. او د ګروت ون مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سره رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجره دوه نیوي حجره به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نشي، پر اټلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم ګروت 2 مرحله راځي. چې ګروت 2 مرحله چې دا هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړېږي، ترمیمېږي، لکه مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا تر اوسه کې په دې ټولو کې دغه پروتینونه چې دي یا چې دي چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویشتر سره کې بیا نو دې چې کیش په ویش شروع کی. ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کوم چیک پوینټ او کوم چیک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي چې نور تک مرحله چې دی هغه د سر تر سوالې حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، دغه کوم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی، لکه په لولاری کې ترافیک ولاری، زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چیک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوي مرحله څخه خبر مرحله ته تلای چې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمي رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کوي. لومړی پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ساز د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہلا چٹولا جوڑ او صحت مند بیست شراغ لاست دول سم ٹولگی و اتم لوست نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډی این ا او جینټیکی انرژي فصل کې د ډی این ا او ار این ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار این ا ډولونه د ډی این ا کاپی کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جینټیکی انجینری پیژنو چې د جینټیکی انجینری څخه مطلب څه شي. زموږ تاسو ته چې د درې څلوېښتمې صفې څخه تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډی این ا او ار این ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډی این ا او ار این ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډی این ا او ار این ا چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي. چې دوی ټوله دغه کوم ډی این ا او ار این ا چې دوی دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ا درلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري. او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار این ا او ډی این ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډی این ا او ار این ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډی این ا چې د هغه ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی او ار این ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده. چې ډی اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. ډی خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دوی هغه کم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډی این ا ور این ا چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډی این ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار این ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار این ا د ریبونوکلیک اسید او ډی این ا چې دی د ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډی این ا کې، موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر این ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډی این ا کې نشته او تایمین په آر این ا کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې ار این ا چې د هغه خپله یوه رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده، مګر ډی این ا چې د هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده، جوړه شوې ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار این ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه، نو ځکه و نظر و ډی این ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډی این ا او ار این ا ترمنځ توپیر وروسته د ار این ا ډولونه پیژنو. ار این ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډی این ا چې د درې مهم ډولونه لري ار این ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډی این ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر ار این ا ده چې مسنجر ار این ا د ام ار این ا په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر ار این ا کې موږ وایو اساسي دنده چې د یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سره ترسي. چې مسنجر ار این ا چې د دندې د ډی این ا څخه د جنټیکی معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه تدي، او مسنجر ار این ا چې د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ا جنټیکی کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول کې ډی این ا د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر ار این ا د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي.
ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر ان ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و رایبوزوم ته. چې ترانسفر آر ان ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې میسنجر آر ان ای کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر ان ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د میسنجر آر ان ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر ان ای چې دی یا ټی آر ان ای چې دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر ان ای ده یا هم آر آر ان ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر ان ای چې ده هغه د رایبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په میسنجر آر ان ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر ان ای چې ده د رایبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم آر ان ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر ان ای د ډولونو او وروسته بل موضوع چې د هغه موږ او تاسې وایو چې کوم ډي ان ای چې د هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي ان ای ریپلیکیشن چې د هغه زده کوو. د ډي ان ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکی معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه د دې چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي ان ای مالیکول یو مثال پرونی یا هم د اصلي ډي ان ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجن اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت ته اخلي. ورپسې پرانستل او مړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر ان ای ټوټه جوړوي چې د نوې ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د آر ان ای د چکی مثال د آر ان ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ای نوې پورینې مثال د ډي ان ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلرم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپی کولو او وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات د آر ان ای ته چې کیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د نن نه چې کیږي د هستې د نن نه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکریپشن مرحلې چې دی لمړی د پایل مرحله ده چې په دې کې د آر این ا کوم پولیمرونه چې دی د ډی این ا پولیمرونه یو ځانګړی ځای آر این ا چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکریپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي او یو پوړ د ډی این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ سټینډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامنځته کیږي په دې کې د قالب پر د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډی این ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخیرنۍ پای دی چې په هغه ځای کې ډی این ا پولیمرونه د مثال د آر این ا د پولیمرونه سره مثال د ریژه چې د شکیج د پای ټکی ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی این ا شکیږي د مسنجر آر این ا د اصلي ډی این ا څخه جلا کیږي او د ډی این ا جوړښت پکې تکلیف لیږي. ورپسې د ترانسکریپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکریپشن ویل سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی این ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا مس راځي او دا چې د په هسته کې چې کیږي تر سره کیږي چې مسنجر آر این ا چې هغه چې کول پیغام لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې و اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې د خپل د لاتینی کلمې څخه خصه شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عملی کې د ډی این ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډی این ا چې د ترانسکریپشن چې کله وکی آر این ا جوړیږي د آر این ا ور د ترانسلیشن ورسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډی این ا کوم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکې کې ډیریږي دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو ورسته د دې د کم د 900 د درویم کال ورسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنټیک په واسطه رامنځته شول چې یو شمثال چې دی هغه د آر این ا د دوی د یو آر این ای یا رایبوزمل آر این ای د یو ډول چونګشي ډی این ای د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل په ډی این ای کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکریپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این ای شکل ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړیزه لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربېره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای شو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډی این ا په کوچنیو ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چی کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکی تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکی انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډی این ا او آر این ا توپیرونه څه شدي. دویمه پښتنه ده آر این ا په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د ډی این ا ترانسکریپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستوله توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.